بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینه ومنئ، نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تل د میاشتې 19 او د 1200 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 14 ده، چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالیس خرابی دی ساسو درانه حضور تا حاضر سوایم چنه ننه سارنه یو سات اخبرانه تاستا وراند کرم. ایزانو ده اخبرانه پسر که بده ایران، افغانستان، پاکستان پا شمول ده سیمیا و ده نره تازه خبرونه واوری. او رسته به پا اروپا کی ده افغان کدوالو ده ناور حالاتو پا حکله یو سیاسی تبصیره تاستا وراندی سی. او رپسه به هم ده تاریخ کال هندار اخبرانه واوری. دا پروگرام په دوام کې به هم د کتاب د لوس پاک لا یو ځانګړی خبرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د کتاب د نوښتونو خبرونه ځانګړی خبرونه واوري چې په دې سره پروگرام پای ته رسیږي. او تاسو له حضور رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پانه ادرس دی. تاسو کولای سئ په دې در سره خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت کمیسون وایي فرانسه دی په سیمه کې د مداخلې پر ځای خپل برجامي ژمنې پلي کړي. د ایران د سیاتامي وزیر وایي چې ایران په درملیز او روغتیایي ډګر کې هم له ظالمانه بندیزونو سره مخ دی. او د شیعیانو ستر عالم او رهبر آیت الله سبحانی د قندوز د نورین په وړاندې د بشری حقوقو د مدعیانو په چوپتیا حیرانتیا ښودلې ده. ایزان واسم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست عامې وزیر د هیواد یو اساسي ستونزه په نړۍ کې د کرونا د وبا له خپرېدو سره سره د امریکا او د لویدیځو هیوادونو ظالمانه بندیزونه وباله. ویې ویل ایران سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، بلکې د درملو په زمینه کې هم په ایران د ایران په ولس بندیزونه لګول سوي دي. د ایران د سیاتامي وزیر بهرام عین اللهی په تهران کې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره په لیدنه کې وویل نړیوال بشردوستانه ادارې څرنګه کولای سي د نورو هیوادونو من جمله د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو سره مقابله نه وکړي. آیا دا بندیزونه د بشردوستانه نړیوالو ادارو له اهدافو سره په ټکر کې نه دي؟ آیا بندیزونه باید د ماشومانو په درملو او په ناروغانو هم ولګول سي؟ بندیزونه د ایران ولس په حق کې ستر ظلم دی، لیکن د ایران ولس د ټولو دغو زور وینو او بندیزونو په وړاندې مقاومت کوي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې کډوال هم له نورو مرستندویو ادارو د ملاتړ پرته د ایران د دولت له لوري د کرونا واکسن ترلاسه کړي، ځکه چې د هغوی روغتیا د ایران لپاره د اهمیت وړ دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون د مشر نایب ټینګار وکړ چې پاریستی د سیمې لپاره د شرطونو د مطرحولو پر ځای د ایران سره خپلې برجامي ژمنې پوره کړي. ابراهیم عزیزی د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون د مشر د د نایب د ایران د توغندیو دفاعي فعالیتونو په وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر درز نیونو ته په اشاره سره وویل د سلور جمعیو ډلې له هیوادونو سره د ایران د مذاکراتو چوکاټ معلومدار دی. په دې خاطر دی غړي هیوادونه من جمله فرانسه د نورو موضوعاتو له مطرحولو څخه دی ډډه وکړي. هغه زیاته کړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دریځ نیونې د لویدیځې آسیا په چارو کې یو ډول لاسوهنه بلل کیږي. د سیمې هیوادونه دي دې ته متوجه وي چې د پردیو لاسوهنې ورانوونکې پایلې له ځان سره لري. په قوم کې د شیعانو ستر دینی عالم آیت الله سبحانی د یوې بیانیې په صادرولو سره په قندوز کې د اهل تشیع په جومات باندې د تروریستي برید په غندنې سره وویل د دې تروریستي برید په وړاندې د بشري حقوقو د ادارو چوپتیا حیرانوونکې ده. آیت الله سبحانی د دې په بیانولو سره چې دغه ناورین د انسانانو په زړونو کې خفقان رامنځته کړي جوته کړه. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه ادارې چې د بشري حقوقو د ملاتړ ادعا کوي او هغه اسلامي هیوادونه چې د مسلمانانو د ژوند د ساتنې ادعا لري د دغه پیښې او د ورته پیښو په وړاندې هیڅ غبرګون نه دي ښودلي. هغه په دوام کې وویل د طالبانو دولت چې د افغانستان د ښاریزو د ساتنې ادعا کوي باید د دې پیښې په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي او د دې جنایت لاملین ته د سزا په ورکولو سره په راتلونکو کې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. تر دې مخکې هم ځینو سترو عالمانو من جمله آیت الله مکارم شیرازي، آیت الله نوري حمیدانی، آیت الله علوي ګورګانی، آیت الله زبیر زنجانی او آیت الله مدرسی د اعلامیې په صادرولو سره په قندوز کې په جومات باندې د دغه تروریستي برید غندنه کړې. د قندوز ولایت په خان آباد سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال یو انتحاري برید کوونکی په جومات باندې په برید سره 150 لمونځ کوونکي وژلي او تر 200 زیات یې ټپیان کړي دي. د دې برید مسؤلیت د داعش ترهګر ډله په غاړه اخیستې ده. تر دې برید وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای هم د بیانیې په صادرولو سره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغه جنایت عاملینو ته سزا ورکړي. د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د ښو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لورو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یوه غړی احمدالله وسیق په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه رسنیو ته وویل نن به هم پر همدې موضوع بحث کیږي چې په روغتیایي چارو کې او نورې بشري مرستې څنګه دوام وکړي. د دې ترڅنګ پر ځینو سیاسي موضوعاتو هم خبرې کیږي چې د راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام سي. په قطر کې د روانو خبرو پر مهال افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو بحث کیږي. دا په داسې حال کې دی چې شک سته چې په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او ترهګریزو پیښو تر شا د امریکې لاس وي. یو شمېر ښځو پرون په کابل کې په یوې اعتراضي او غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې له شلو کم و د کابل په شهرینو پارک کې راټولې سوې وې. دې اعتراضي او غونډه کې د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون درلود. لدی وړاندې یو شمېر مېرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې هم لاریونونه ترسره کړي وه چې طالبانو له غبرګون سره مخ سوي وې. د ښځو په کور کښېنول له تعلیم او تحصیله راستنېدل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدلول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته ترسره کړي دي. طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې یې ویلي وو دوی به په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې هم د کار او هم د زده کړې اجازه او زمینه ورته برابره کړي. په هند کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل سوي هغه افغانان چې د زده کړو، سیاحت او درملنې لپاره هند ته تللی وو او په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو سره هلته بند پاتې سوي وه، لومړۍ ډله یې د جمعې په ورځ د ایران د ماهان هوایي شرکت په مرسته افغانستان ته ولېږدول سول. یو شمېر دغه افغانان چې تازه افغانستان ته ستانه سوي دي وایي د ډېرو سختیو لګاللو او پور اخیستو وروسته وتوانېدل چې ټکټ وپیري او خپل وطن ته راستانه سي. د طالبان د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی وایي د الوتکو د الوطنې د عادي کېدو لړۍ روانه ده او خلک کولای سي چې له بهره افغانستان ته راستانه سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر وایي په دې هیواد کې د بې وزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر ماری ایلن مک گروارتی د یکشنبه په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا مهال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومانو په ګډون 14 میلیونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او دا شمېر ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. مک گوارتری وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوی ته اړتیا لري چې دوی له نورو بشر دوستانه بنسټونو سره په ګډه په دې هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي دغه وضعیت د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دې باندې په ټینګار سره چې ایران له عربي هیوادونو سره د خبرو اترو په بلنه کې صادق دی وویل چې هیواد یې چمتووالی لري تر څو د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. فیصل المقداد د سوریا الوطن ورسپانې ته وویل چې هیواد یې د ایران او د عربي هیوادونو ترمنځ له خبرو اترو ملاتړ کوي او د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات یو مثبت بهیر بولي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګران اوریدونکو د پروګرام په دغو شیبو کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې سي چې عنوان یې دی په امریکا او اروپا کې د افغان کډوالو ناوړه حالت. هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو او په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان له خپل هیواده د امریکا او اروپایي هیوادونو په لور لاړل. دا په داسې حال کې دی چې د دغه شارزو د مجبورۍ له کډوالو توبه د اونیو په تیرېدو سره لا هم هغوی د سرحدي دیوالونو شاته یا د کډوالو په کیمپونو کې په ډیرو کمو روغتیایي او هوسایزو امکاناتو سره شپې سبا کوي. دغه حالات دومره خراب دی چې په دا وروستیو کې په سلګونو افغان کډوالو د برطانیې په سیاستونو په نیوکې سره خپل هیواد ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه زیات شمېر افغانان چې له افغانستانه د برطانیې والو د وتلو د عملیاتو په وخت له هغوی سره یو ځای له خپل هیواده تللي وایي چې د دغه هیواد په هوټلونو کې د هغوی د ساتل کېدو شرایط ډیر خواشنوونکي دي. دا په داسې حال کې دي چې د برطانیې حکومت څو ورځې مخکې دعا وکړه چې د تود هرکلی د عملیاتو په نامه یو پروګرام یې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی دی، خو دغه پروګرام تر اوسه یوازې د خبرو تر حده پاتې دي. په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د افغان کډوالو حالات ډیر ښه نه دي. په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل له اروپایي هیوادونو غوښتنې چې تر لسو تر شلو زرو مهاجر ومني، د اروپایي اتحادیه داخلي ادارو د دغې اتحادیې له لسو غړي هیوادونو د پناه غواړو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال او د خندونو د جوړولو په غرض د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیه ډیر ختیځ هیوادونه هم د اروپایي اتحادیه په خرچه د زرګونو کیلومتره دیوال د جوړولو په ټکل کې دي. هغوی غواړي د یونان په شان د خنډونو په جوړولو سره د پناه غواړو د ورتګ مخه ډب کړي. د یونان مقاماتو له نویو پنځو پنډغالو څخه لومړی پنډغالی چې له دې مخکې پرې د بشري حقوقو ډلې نیوکې کړې وې پرانیستې دي. دغه پنډغالی چې د ساموس ټاپو خوا ته پروت دی، په ځغنو تارونو کلایه شوي او سمبال برېښنایي امنیتي سیستم لري. د دغه کیمپ دروازې د شپې مهال بندیږي او د پناه غواړو تګ راتګ رالنډوي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د پناه غواړي آژانس یو ویندوی دې ته په اشاره سره چې پناه غواړي ساتنې او مرستې ته اړتیا لري خبرداری ورکړ. هغوی مجرمان نه دي او د ټولنې لپاره هیڅ خطر نه لري. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمیشنرې ایلوا جوهانسون وایي ما لیدل چې د ډیرو هیوادونو وپتېله چې دغه خنډونه جوړ کړي، زه د دوی په دې کار نه پوهیږم. دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړ کمیشنر فیلیپو ګرانډي وویل د اټکلونو له مخې په راتلونکو پنځو کلونو کې باید 15,000 کسان له افغانستانه ووزي چې اروپایي اتحادیه یوازې د هغو نیمو ته پناه ورکولای سي. له 2015 کال تر اوسه کابو 15,000 افغانانو د اروپایي اتحادیه له 28 غړو هیوادونو د پناه غوښتنه کړې ده. یوازې په 2020 کال کې کابو 40,000 افغان کډوال اروپایي اتحادیه ته خپل درخواستونه ورکړي چې سبب شي افغانستان له سوریه وروسته اروپایي اتحادیه د کډوالو د هستوونکو دوهم لوی هیواد په توګه وپیژندل سي. د تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تاریخ پانا ډیرو عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له څلورمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټې سره سمون خوري. یو سل 22 کاله پخوا د 1399 میلادي کال د اکتوبر په 11 نیټه په جنوبي افریقا کې د استوګنو هالنډي سپین پوستو چې په بویر مشهور وو او د انګریزانو ترمنځ یو خونړی جنگ پیل شو. انګریز واکونه په 1440 کال کې د افریقا د استعمار په موخه جنوبي افریقا ته ننوتل او د استوګنو سیمو او کورونو له جوړولو وروسته په هغه ټاټوبي کې استوګن شول. په جنوبي افریقا کې د سرو زرو او الماسو د بډایه زیرمو له کشفېدو وروسته اروپا په تیره بیا انګلیسي کډوال جنوبی افریقا ته ورمات شول. بویران په 18 میلادي پیړۍ کې په جنوبی افریقا کې کې تللی او د نویو کډوالو له ورتګ سره مخالف و. په همدې وجه یې له انګریز کډوالو سره جنگ پیل کړ، خو له کډوالو څخه د انګلستان د حکومت ملاتړ په دغه جنگ کې د بویرانو د ماتې سبب شو او دا شان جنوبي افریقا د انګلستان تر ورکې راندې راغله. جنوبي افریقا په 1910 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. یو سل شپه کاله وړاندې د 1915 میلادي کال د اکتوبر په 11 نیټه د طبي علومو په پوه او مشهور حشره پیژاندی ژان هنری فابر مړ شو. فابر په 1923 میلادي کال کې په فرانسه کې زیږیدلی و او د خپلو زده کړو له پوره کولو وروسته یې په طبي علومو تحقیق او څیړنې ته مخه کړه. هغه لومړی پوه و چې د خپل ژوند ساتنې لپاره د ځناورو په تیره بیا د حشراتو د غریزې غبرګونونو د میکانیزم په اکله یې جامع او هر اړخیزه څیړنه وکړه او ارزښناک معلومات یې هم ترلاسه کړل. و دیش کال وړاندې د 1913 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 19 نیټه اوس مهال شاعر او محقق استاد عبدالکریم امیری فیروزکوی وفات شو. هغه په 1933 لمریز کال کې د ایران د یو شمالي ښار فیروزکو د شاوخوا په یو کلی کې زیږیدلی و. استاد امیری فیروزکوی شعر ویل له زلمیتوب پیل کړل. هغه له شعر نه علاوه له اسلامي علومو او معارفو سره هم ډیر بلد و. هغه څه چې د هغه زمانې له نورو شاعرانو څخه د هغه شعر بیلوي په شعرونو یې واکمن دیني شعور دی. امیری فیروزکوی د غزل او قصیده په شمول په ډول ډول شعري فنونو کې استاد و. له هغه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي چې کابو 15,000 بیت یې په دوو ټوکو کې چاپ شوي دي. د دغه ګران قدر شاعر له نورو آثارو څخه د صاحب تبریزی په دیوان تفصیلي سریزه ته هم اشاره کولای شو. او لننه و دیش کال مخکې د 1913 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې په 19 نیټه د قرآن کریم مفسر او د پوهنتون استاد آیت الله حاج میرزا خلیل کمرئی وفات شو. هغه فقه، اصول فقه او نور دینی علمونه د قوم په علمي حوزه کې زده کړل او د زده کړو له پوره کولو وروسته یې د فلسفې تدریس هم پیل کړ. آیت الله کمرئی په 1941 هجری لمریز کال کې د شاه رژیم له ظالمانه سیاستونو سره د مخالفت په وجه ونیول او بندي کړای شو. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته هغه په تهران پوهنتون کې د الهیاتو د ډاکټریت په کچه تدریس او ښوونه پیل کړه. له هغه څخه په فارسي عربي ژبو ډیر کتابونه پاتې دي چې له هغه نه د قرآن یو بشپړ تفسیر، د نهج البلاغه شرح او د امام حسین علیه السلام او د کربلا د نورو شهیدانو د ژوند په اکړه عنصر شهادت نوم کتاب ته اشاره کولای شو.
کتابونه د علم باغونه.
دا تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، اوس هم د زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوو. او په غواړو د کتابونه او د علم باغونه نومې لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، نو پام ورته وکړئ.
قلمون اوریدون کو دل وستلو تاریخچه یا داسی موضوع ده چی ده کتاب الوستون کو تبه پزر پوری بی. دا داسی یو متن الوستل چی ده یو بل سری لوری لکل شوی د پیوستون او کوتالتیا احساس رامزده که بی. هغه څه چې لولو او د هغه اثرات په موږ باندې کولی شي زموږ د شخصیت او د تجربو هنداره وباسي، ټولنه او اشخاص په لوست سره پوهه ترلاسه کوي. انسان ځان یو باخبره یا بیداره موجود بولي چې په خپلو ذهني حالتونو پوهیږي، نو له نورو بېله سا موجوداتو سره د انسان توپیر د ځان په موجودیت باندې خبرداری دی. د دې پوښتنې ځواب چې د ځان په موجودیت خبرداری څه دی ډیر ګران دی. فیلسوف ډیوید چالمرز چې د ځان په موجودیت د خبرتیا په عقلې زیات څېړنې وکړې، په یوه فزیکي نړۍ کې د خبرتیا لپاره ځان موندل او د هغه د ځانګړتیا او بیان ډیر ستونزمن کار بولي. کومه نړۍ چې موږ د فزیکي علومو په مرسته پیژندلو له روح نه خالی او یوه میکانیکل نړۍ ده، داسې نړۍ چې د فزیک قوانین پر واکمن دي، خو په عین حال کې زموږ په نړۍ کې داسې موجودات اوسیږي چې د زیاتو مسئلو په هکله خبرتیا لري او ډیر فزیکي پیښې تجربه کوي. څرنګه کولای شو د یو داسې فزیکي نظام په زړه کې د خبرتیا عنصر ځای کړو؟ لوستل باید داسې یوه پروسه وبلل شي چې په خبرتیا باندې د انسان له اړتیاو پیل او مقصد ته تر رسیدو پورې دوام وموندي، او مقصد د مختلفو کسانو لپاره مختلفې معناوې لري. د لوستلو بله برخه لوستونکي منابعو او بله برخه یې له لوست څخه د اشخاصو اخیستنې ته ورګرځي. په دغه پروسه کې یو بل لامل د ټولنې په نامه شتون لري چې ممکن انسانان لوست ته وهڅوي او یا یې هم له لوست منع کړي. ځینې وختونه بیا ټولنه هدایتونکی رول په غاړه لري، په دې معنی چې د اشخاصو د لوستلو لاره چاره تعینوي او دغه هدایت ممکن په مثبت یا او هم منفي لوري وي.
لوست د یو متن پیژندنې او د یوې مفکورې یا ویناو د لیکل شویو سمبولونو پیژندلو ته وایي. په دې زمینه کې د وړتیا ترلاسه کولو لپاره پکار دی د لیکل شوې ژبې توري، ټکي او جملې وپیژندلی شي. د ذکر شویو عناصرو درک او په هغو کې د معنی تعلق کشفول دي چې د جملې او د متن د درکولو سبب ګرځي. لوس داس یو مهارت دی چې د هغه په وسیله کولی شو له لیکل شویو متنونو څخه خبر او معلومات ترلاسه کړو. داسې هم ویلی شو چې لوست یو فعال بهیر دی چې لوستونکی د هغه له لارې په متن کې بیان شوی پیغام ترلاسه کوي. د لوستلو سواد او پوهه یو له مهمو وړتیاو څخه ده چې زده کوونکی د مکتب په لومړیو کلونو کې زده کوي او د هر یو ماشوم په وده کې مهم رول لوبوي. دغه وړتیا په نورو موضوعاتو کې د زده کړې بنسټ برابروي. همدارنګه دغه وړتیا کولی شي د نوښت، ټولنیز او شخصي ودې لپاره وکارول شي. لوست په اوسنۍ نړۍ کې د پوهې تر ټولو ستر اوزار دی. د لوست مهارت د وړتیا یوه ټولګه ده چې زموږ د ژوندانه په مختلفو اړخونو کې حضور لري. په هر کچه چې زموږ د لوست مهارت زیات شي، په هماغه اندازه د هغو متنونو په معنا او تفسیر پوهیږو چې لولو. د دې وړتیا په پیاوړي کولو سره کولی شي له نورو سره په ډېره اسانۍ سره تعلقات ټینګ کړو. په ژبنیزه پوهه کې لوست یو له څلورو اصلي مهارتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژبې زده کوونکي باید پکې بشپړ وړتیا ترلاسه کړي. دا د یوې ژبې په زده کړه کې له ړومبیو مهارتونو ګڼلې کیږي. له یوې نوې ژبې سره د مخامخېدنې په مهال تر هر څه مخکې د هغې ژبې حروف او د لوستلو چلیې زده کوو. بیا له هغه نه وروسته په نورو مهارتونو کار کوو. په نتیجه کې په قوي لوست زموږ سره نورو اړینو مهارتونو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. Thank you.
عزیزانو، د لوست تاریخ د لوستونکو لپاره یو په زړه پورې موضوع ده چې په دوام کې به د لوست د تکامل بهیر به له تاسو سره شریک شي. له میلاده 4000 کاله مخکې د کرهنې په ودې او د ټولنیزو جوړښتونو په پیچلتیاو سره په بین النهرین کې د ښارونو مرکزونه په پرمختګ پیل وکړ. یو ناپیژانده کس د یوې بزی او یوې غوایی د خودلو لپاره چې په خاورو لیکې وکشلې د بشر د تاریخ مسیر بدل کړ. هلته و چې د لیکلو مفهوم او د سمبولونو لوست او غږ رامنځته شول او د لوست هنر وزېږېد. لیکنه په لومړیو کې د معاملاتو پورې د اړوندو معلوماتو د ثبت په موخه کارېدل. لومړنۍ خټنی لوحې ښیي چې د تصویري نښو څخه د توکو د لړلیست د ښودلو لپاره کار اخیستل کېدل. تر میلاده 2600 کاله مخکې میخي خط رامنځته شو او په لیکنې کې بدلون راغی. د معاملاتو او محاسباتو په اخوه له لیکنې څخه د قوانینو او د باچایانو د آل احوال د ثبتولو لپاره هم کار اخیستل کېده. په میخي خط کې د هجا یا د تهجی هر یو توری په بیل نخې سره ښودل کېده او د تورو شمیر سلګونو ته رسیدل. په لرغونې بین النهرین کې لیکنه یوه ستره لاسته راوړنه بلل کېده. که یو باچا د لوست وړتیا درلودل نو په خپلو کتیبو کې په دې اړه لافې وهلی شوای. کله چې لرغوني لیکوالان د تاریخ په بدلون کې په خپلو وړتیاو پوه شول، لومړنۍ ادبي آثار ولیکل شول. لومړنۍ لیکوال چې په تاریخ کې د هغه له نامه یادونه شوه شوی ده یوه ښځه ده، آن هدو آنا، اکدی شاهزادګۍ او ستر کاهن چې 2300 کاله تر میلاده مخکې د عبادت ځایونو ترانې لوستلې، په خټینه لوښو باندې د خپلو ترانو لاندې خپل نوم لیکل او لاسلیک به یې کول.
په لومبنیو متنونو کې به حروف په پیلې توګه لیکل کېدل چې د لوست په مهال د ماهر لوستونکي له لوري سره جدا کړی شي. د لیکنې علامات د لومړي ځل لپاره له میلاده 200 کاله مخکې کارول شوي دي. عام خلکو لا هم د لیک او لوست وړتیا نه لرله او د لیکنو معلومات په عام ځایونو کې د لوست له لارې ورسېدل. د لیکنو عام قرات یا لوست د باچا په دربار او یا هم په عبادت ځایونو کې ترسره کېده. تر میلاده 1500 کاله مخکې یونانی تاریخ لیکونکي هرودت د اولمپیک له ټریبیون کار واخیست چې خپلې لیکنې خلکو ته ولولې. د لیکوال له لوري د لیکنې لوست د میلادي پړاو په لومبیو پیړو کې په یوه ټولنیز سنت بدل شو. د لیکنو د عام لوست لپاره د خلکو ګروهونه په وړاندې پیړو کې خپل اوج ته ورسېده او دغه سنت او دود او انانا په خپل ځای کې پاتې شوه. چارلز ډیکنز او د هغه پړاو نورو لیکوالانو هم د خلکو لپاره خپل آثار لوستل. ژان ژاک روسو چې د فرانسې تر انقلاب مخکې لیکنې کولې، آثار د فرانسوي چارواکو له لوري منع شوی او هم مجبوره چې د خپلو ملګرو په میلمستیا کې خپلې لیکنې ولولې. د زده کړې په ودې سره د پوهې د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو مهمه لاره لیک او لوست وو. په 19مه پیړۍ کې ښځې تشویقولې چې یوازې تر ابتدایي کچې پورې زده کړې وکړي او پوهنیزې ګروهنې د ټولنې له لوري نه تاییدېدلې. د کورنیو د غړو لپاره لوست د ښځو د ګروهنو د کابو کولو لپاره رامنځته شوي چې په چټکۍ سره یې وده کړې.
دیتا پاکتو سره چې لمړنی متنونه د دې پرځای چې د خلکو له لوري یا داخت شي یوازې اوریدل کېده، د لوست عمل په خپل ځای کې پاتې شو. تر میلاده 310 کاله مخکې، کله چې اسکندر خپل د مور لیکنې د خپلو سربازانو په مخ کې ولوستل، هغوی د خپل جنرال له وړتیاو حیران پاتې شو. په وروسته پیړیو، یعنی د میلاد په څلورمه پیړۍ کې، عیسوي قدیس اګوستین خپل اعترافات ولیکل: ما ته عجبه ښکاري چې امبروس زما استاد بې له دې چې خوله وشوروي او ژغ یې پورته شي لیک لولي او په معنا یې پوهیږي. لومړني قوانین چې په کتابتونونو او عبادت ځایونو کې څیړونکي چوپتیا ته مجبور کړل، نهمې پیړۍ ته ورګرځي. د هغه پړاو کتابتونونه له اوسني کتابتونونو سره زیات توپیر درلودل. په زړه کې یا په چوپتیا سره لوست د وخت په تیریدو سره زیات شول، او په دې توګه اکثره لوستونکي د یو بل کس د غږ پرته به یې له متن سره اړیکې ټینګولې، او د کتابونو او د لیکنو د لوست لپاره یې شخصي فضا رامنځته کول. جیفری چاوز سره په 14 پیړۍ کې تر ویدیدو مخکې د لوست وړاندیز وکړ. عمر خیام او مری شلی خلک په خلاصه فضا کې د لوست لپاره تشویق کړ، په داسې حال کې چې هنری میلر او مارسل پروست بیا په خلوت کې لوست ترجیح ورکول.
په تاریخ کې پلټنه ښایي چې اکثره حکومتونو هڅه وکړه چې د خلکو له لوري د لیک او لوست مخه ونیسي. په همدې خاطر خلک څنګه تکړه شوي وو، او لوست د خلکو په نظر کې د حکومت په خلاف د بغاوت او د مقاومت معنی ورکوله. د مثال په توګه په پخوانی یونان کې د پروتاګوراس آثار وسوځول شول. د چین د بادشا چین شی هوانګ له لوري د مخکینی بادشا له دور نه پاتې شوي ټول آثار وسوځول شول. په 14 پیړۍ کې د روم د کیتولیک کلیسا له لوري په یو شمیر آثارو بندیز ولګېد، هغوی ته اور واچولو، او په جرمنی کې د هیټلر په دوره کې کتابونه وسوځول شول. په دې توګه داسې ډېرې تجربې په دې موضوع تاکید کوي چې لوست په ځان د خبرتیا او نړۍ ته د بصیرت د کتلو سرچینه ده. د ژوندانه په ستونزمن لاره کې د تلو لپاره کتاب زموږ تر ټولو غوره ملګری دی.
قدرمنو دوستانو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
نوښتونه
ګرانو محترمو دوستانو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی وو چې د نوښتونو د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کو. نو خدا پام ورته وکړئ.
عزیزانو د دیونی د نوښتونو خبرونه به د ټکنالوژي په زمینه کې د ایرانی کارپوهانو له لاسته راوړنو سره پیل کړو. تور ژړی یا سیاسلفر ساریو ناروغیو څخه دی چې د تور ژړی د وایروس په ذریعه رامنځته کیږي. دغه ناروغي معمولا د نږدېتیا او یا هم د وینې له طریقې څخه انتقالیږي. د تور ژړی واکسن ماشومانو ته تر زیږېدو وروسته ورلګیږي. دغه واکسین د ماشومانو له نورو واکسینونو لکه دفتری، ټیټانوس، تور ټوخی او پولیو سره امهاله لګول کیږي. د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون او د ایران د پاستور انسټیټیوټ څیړونکو د تور ژړی د واکسین د جوړولو لپاره نوې لاره ومونده. د طب بیومیټریال رشته کې یعنی پی ایچ ډی محصله فاطمه رضایی چې د یادې طرحې پلي کوونکې ده وایي چې د تور ژړی ټول واکسینونه د دې وایروس په مقابل کې سطحي انټیجنونه دي. په واکسینونو کې د دې انټیجن شتون د ادجوانت په مرسته په بدن کې د یادو انټیجنونو پر ضد د انټی بادي د تولید سبب ګرځي چې ورسره د تور ژړی د سطحې انټیجن له لورې د عفونت رامنځته کېدو مخنیوي کوي. اوس مهال واکسینونه له عفوني ناروغیو سره د مبارزې تر ټولو غوره لاره بلل کیږي. ځینې واکسینونه له تضعیف شویو میکرو ارګانیزونو څخه جوړ شوی، ورته په عامه ژبه کې ژوندی واکسین وایي، او ځینې بیا د غیر فعال پیټوژنو څخه جوړ شوي چې دا ټول د بدن دایمي سیستم د سخت لمسون سبب کیږي.
د دې سیړونکي په وینا یاد ویکسینونه که څه هم کارنده والی لري خو ځینې معایب هم لري، لکه الرژي رامنځته کول، دایمي مسئونیت نه رامنځته کول، او بیا ځلې ویکسین ته ضرورت، او همدارنګ زیات مالی لګښت لري. له دې مخکې هم ښودل شوې ده چې د پیټیډي د انټي جنونو په وسیله جوړ شوي ویکسینونه تر هغو ویکسینونو چې مونږ مخکې یادونه وکړه زیات مسئولیت رامنځته کوي. خو د پی ټی ډی د انټیجنونو د ویکسین ستونزه د بدن د مدافع سیستم کمزوري لمسون دی، یعنی یاد واکسینونه په کافی اندازه د بدن د مدافع سیستم نه لمسوي. خو د دې چاره ارجنټونه دي، کله چې ویکسین کې د ارجنټونه ورزیات شي نو د بدن د ډنډریټ کو حجراتو په لمسون سره د مدافع د ایمنی سیستم د سخت غبرګون سبب ګرځي.
دوستانو، اوس مهال یو له هغو ایډیجنټونو څخه چې د تور ژړی په واکسین کې ورزیاتیږي د المونیوم ایډیجنټ دی چې په انساني واکسینونو کې د کارولو لپاره تایید شوی. د تور ژړی په ټولو واکسینونو کې چې د استعمال لپاره یې جواز ترلاسه کړي د الومیې له ایډیجنټ څخه کار اخیستل کیږي. د علوم جانبی عوارض کمزوري دي، خو په ځینو کې د الرجي او د عصبي سمیت سبب ګرځي. او هغه واکسینونه چې علوم پکې دي د مسونیت د رامنځته کولو لپاره څو ځلې په ټاکلي موده کې ولګول شي، چې دغه کار د نړۍ په پس پاتې هیوادونو کې چې د روغتیا سیستمونه یې ستونزمن دی ډیر ګران کار دی. نو په دې خاطر داسې ایډیجنټونه په کار دی چې هم جانبي ستونزې کمی وي او هم وکولی شي د مدافع په سیستم کې غبرګون رامنځته کړي.
د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د دغو څیړونکو په وینا د ورېښم پروټین د امریکې د درملو او د خوړو د سازمان له لوري تایید شوی دی چې په اپریشنونو کې د ګنډلو لپاره په مخه کارول کیږي. دغه پروټین له ورو میکانیکی ځانګړتیاو څخه برخور دي چې د فعالولو بهیرې انعطاف منونکې ریټ خدي، یعنی بدن ته زیان نه رسوي. په وروستیو لسیزو کې زیاتې هڅې شوي دي چې د نانو بایو ټیکنالوژي د پوهې په کارولو سره داسې مناسبې ذرې جوړې شوې چې د ویکسین د اجزاو له منتقلولو سره مرسته وکړي. ذرې کولی شي د انټیجنونو د حامل په توګه عمل وکړي چې د عمل به د حجراتو له لوري د انټیجنونو د راخستلو کچه لوړه شي.
د دې څېړونکي په وینا د درملیز حامل په توګه د ورېښمنو له فایبرین څخه د استعمال یوه تر ټولو غوره ګټه دا ده چې په فایبرین باندې د حساسو درملو نوکلوئیک اسیدونو او پروټینونو ایښودل په اوبلن چاپریال کې ترسره کیږي چې د انزایمونو له منځه تلو مخنیوي کوي او د حل کېدو په وړاندې ښه مقاومت رامنځته کوي. د ورېښمو فایبروین یو داسې پلیمر دی چې ځانګړي خصوصیات او کارندوالی لري. د ایډیجان تولیدونکي هیوادونه ډیر محدود دي، یعنی تر واکسن هم لږ هیوادونه ایډیجانټونه تولیدوي. په نړۍ کې اکثره د واکسن جوړونکي شرکتونه له یو بل ایډیجانټ څخه کار اخلي. په حقیقت کې د واکسین د جوړولو تر ټولو مهمه ټکنالوژي د ایډیجانټونو جوړول دي. د ورېښمو د فایبروین په اکله د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د څېړونکو موندنې د واکسین جوړولو له صنعت سره مرسته کولی شي. د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د څېړونکو د څېړنو له مخې د آلوم د ایډیجانټ په ځای د ورېښمو له فایبروین څخه کار اخیستل کېدلی شي تر څو د تور ژیړي په واکسین کې د انټیجنونو د انتقال او د لمسون له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. داسې ښکاري چې د فایبروین ذرې د انټیجن د لیږد لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی، خو د دې ایډیجانټ له لوري د مصونیت د کچې او همدارنګه د بوستر شاټ په اکله څېړنې روانې دي.
یادې څېړنې اوس مهال په حیواناتو ترسره شوې دي، خو د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون څېړونکي هیله ښودلې ده چې د ورېښمو د نانو ایډجنټونو په اړه وکولی شو نور تحقیقات او ازموینې وکړي. تر دې دمه د ورېښمو له فایبروین څخه د تور زیړي په ویکسین کې د ایډجنټ په توګه کار نه دی اخیستل شوی. دا لومبی ځل دی چې دغه نوښت د یادو څېړونکو له لوري وړاندې شوی دی. دغه طرحه کولی شي د یو ویکسین د څو ځلې د لګېدو مخنیوی وکړي، یعنی په لومبی ډوز سره مصؤنیت رامنځته کړي. د یادو څېړنو پایلې د بایومیټریال ساینس په نشریه کې خپرې شوې دي.
تیرونی په ایران کې موجه د څو هنری لاسته راوړنو کتون کې وو. د پریزاد مستند د سمنان د رادیو او د تلویزیون د مرکزی ادارې له لوري او د مهدی ایمانی شامیری په ډایرکټری او پروډوسرۍ سره جوړ شوی دی. دغه مستند د استرالیا په اف او ان فیستیوال کې تر ټولو د غوره مستند جایزه ترلاسه کړه. د پریزاد مستند همدارنګه د جرمنی د ګولډن ټری د فیستیوال د سیالیو وروستي پړاو ته لاره موندلې ده. د ایټالیا د پیرو په سینمایي فیستیوال کې هم د غوره مستند په توګه معرفي شوه. دغه مستند د 99 او 99 کلونو په مده کې تولید شوی چې د چاشم د کلی د ښځو د لاسي صنایعو په اړه دی. ګلیچ یو ډول ځانګړی ګلیم دی چې یوازې د چاشم په کلي کې اوبدل کیږي. داسې ښکلي ښکلي نقلونه او کیسې د دې ډول ګلیم د اوبدلو په اکله د ښځو ترمنځ شتون لري چې په دغه مستند کې ورته توجه شوې ده.
د مسخ در مسلخ فلم هم چې د مهدی کوهزاده په پروډوسرۍ او د جواد دارایی په ډایرکټرۍ سره جوړ شوی دی، د اسپانیې فیسټیوال کې د غوره فلم او د غوره فلم نامې انعام وګټه. یاد فیسټیوال د اسپانیا په لینارس ښار کې د روغتیایي سپارښتنو په خیال ساتلو سره ترسره شو. دغه فلم تر دې مخکې هم د امریکې د بربندو هډونو د فیسټیوال، د هیوستون امریکایي ایشیایي فیسټیوال او د لاس اوګاس د جورستانو له لوري انعامونه ترلاسه کړي دي. دغه فلم د ایف بی او، ټورنټو، بنگلادیش، سالرنو، قبرس او ماریلا نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. همدارنګ په تیره اونۍ کې د دخترک ابرنګي لنډ فلم د سیامک کاشف آزر په ډایرکټرۍ او د ارش صادقی په پروډوسرۍ سره د تنک شارټ نړیوال فیسټیوال ته لاره ومونده. دغه یوازینی ایرانی فلم دی چې دغه نړیوال فیسټیوال ته لاره موندلې ده. دغه فلم تر دې مخکې هم د امریکن ګولډن پکچرز په فیسټیوال کې د غوره کیمرامین او د غوره ډایرکټرۍ انعام ګټلې و.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام د دیونی د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه له تهران رادیو واورده. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.